السلام علیکم د سحر لس بجې دی تر یو لس بجو په دې خبرونه کې زه نجیبه مر ساسو قربایم د پښتونخوا افغانستان او سیمی په اړه رپورټونه را سره دی کورنۍ او نړیوالو رسپانو ته کتنه کو پونیس پروګرام در تلرو ستونزې او سرکار دغه هر سبا له خبرونو وروسته اوري د دې مهال تازه خبرونه اورو د منور شانه
اول د خبرونو سرټکی په بلوچستان کې په هزاره برادرۍ وسلوال برید مرګ ژوبله رامنځته کړې. نن په نوې ډیلي کې د هند او افغانستان د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا غونډه کیږي او روس د سعودي عرب په مشرۍ د عرب هیوادونو په اتحاد باندې له قطر سره د تنازع حل کولو ټینګار کړی دی. د خبرونو تفصیل پرون په بلوچستان کې وسلوالو د هزاره ورورولۍ سلور تنه وجلي او دوه نور یې جوبل کړي. ځایي پولیس وایي 13 ورځ په کوټلاک سیمه کې وسلوالو هغه مهال په یو ګاډي ډزې وکړې چې هوټل ته ودرېده. په دې برید کې 3 تنه په موقع وجل شوي او 3 نور جوبل شوي وو. په جوبلو کې یو تن بیا په هسپتال کې سا ورکړه. د پولیسو د وینا تر مخه دا هدفي برید دی چې پکې د وړاندې په څیر هزاره ورورولۍ په نښه کړل شوې ده. بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري د پیښې غندنه کړې او امنیتي ادارو ته یې سمدلاسه په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو امر کړی دی. په دې پیښه بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو خواشینی څرګنده کړې ده. هزاره ورورولۍ چې زیاتره یې شیعه ګان دي دا پرې په روان کال کې درېیم برید دی. د پرونی برید ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. فاټا سیکرټریټ وایي په شمالي وزیرستان کې خلکو ته د ورانو شوو کورونو د معاوضې په توګه څه باندې 600 میلیونه روپۍ ورکړي دي. په فاټا سیکرټریټ کې د قبایلي سیمو د بیا رغونې او بحالۍ د څانګې مشر شکیل اقبال 13 ورځ مشال ریډیو ته وویل دغه لړۍ لا هم دوام لري.
میرالی او میرانشاہ کے منگا دا ہاؤسنگ کمپنسیشن ہم ورکو لگے ہو 4 لاکھ والا ہو 1,60,000 والا اور پرون پورے چیزی آگا سے تقریباً 6-650 ملین آگئی تقسیم کریں گی خلقوں کے ڈاکٹر نہ یو رس پہلے ہم تقریباً 3-350 فیملی سے منگا کمپنسیشن ورکڑے دے.
شکیل اقبال زیاته کړه چې په قبایلی سیمو کې د بیا رغونې او بحالۍ په لړ کې ورسره نړیوالې مرستې د نشت برابر دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف بانن یعنی د ګل پورز د ایران په سرکاري دوره تهران ته ځي. د پاکستان سرکاري ریډیو د بهرنیو چارو دفتر د ویاند لخوا وای چې نوموړی به په دې سفر کې د ایران له ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر سره ملاقاتونه کوي. د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي چې په دې ملاقاتونو کې بعد اسلام آباد او تهران ترمنځ په تعلقاتو او د سیمې په حالاتو تفصیلي خبرې اترې کیږي. بلخوا ټاکل شوی چې نن به په نوی ډیلی کې د هند او افغانستان د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا غونډه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې د ګډون لپاره په هند کې دی او له خپل هندي سیالې سوشما سواراج سره به په ګډه د دې غونډې مشري وکړي. 13 شپه جاری شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې په دې غونډه کې به د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د همکارۍ او سندونه هم لاسلیک کیږي. هند او افغانستان په 2017 کال کې د ستراتیژیک همکارۍ موافقه لاسلیک کړې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. روس د سعودي عرب په مشرۍ د عرب هیوادونو په اتحاد باندې له قطر سره د تنازع حل کولو ټینګار کړی. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سعودي په مشرۍ عرب هیوادونو باندې ټینګار وکړ چې له قطر سره د روانه هغه سفارتي شخړه د خبرو اترو له لارې هواره کړي، د کومې په نتیجه کې چې د خلیجي هیوادونو ترمنځ تناو راپورته شوی دی. سعودي عرب، بحرین، متحده عرب اماراتو او مصر له قطر سره سفارتي او تجارتي اړیکې غوسه کړي او تور یې لګولې چې دغه هیواد په سیمه کې د ترهګرۍ مالی مرسته کوي او له ایران سره ډېر نږدې تعلقات لري. قطر بیا دغه تورونه رد کړي او د هغو دیارلسو غوښتنو له منلو یې انکار کړی چې یادو هیوادونو ورته د تعلقاتو د بحالۍ لپاره وړاندې کړي دي. د ارما په نوم سمندري طوفان د امریکا فلوریدا ریاست غربي ساحلي سیمې ته رسیدلی چې پکې د دې ریاست دواړه خواوې د تیزي سیلې او باران سره مخامخ شوې دي. په 640 کیلومتره سیمه خور شوې دي. طوفان د کیریبین سمندر په خواوشا کې لویه تباهي رامنځته کړې وه چې ورته څلورمه او پنځمه درجه ورکړل شوې وه، خو تېره شپه یې شدت دویمې درجې ته ښکته شوې. البته په فلوریدا ریاست کې لا هم تیز باران او طوفان دوام لري چې په لکونو خلک یې بې کوره کړي دي. ولسمشر ټرمپ ویلی هغه بزر تر زره د فلوریدا دورو کې چې د ارما طوفان له وجې رامنځته شوی زیانونو جاج واخلي. په مکسیکو کې د زلزلې له وجې د مړو شمیره جګه شوې ده. د مکسیکو د کورونو چارو وزارت وایي د دې هیواد په جنوبي سیمو کې راغلې زلزلې له وجې د مړو شمیر 90 کسانو ته رسیدلې. د ځمکې د ساینس پوهان وایي په مکسیکو کې د روانې میاشتې د زلزلې شدت 8.2 درجې و. په داسې حال کې چې لا هم وخت په وخت د زلزلې جټکې راځي، تر پرون ورځې پورې خلک له دې ویرې چې ودانۍ پی پرې نوځي له ودانیو بهر وده کیږي. افغان لیکوال، خبریال او پیژندل شوی شخصیت استاد سعدالدین شپون 13 ورځ د 40 کلونو په عمر کې د امریکا په ورجینیا ایالت کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د نوموړي زوی وزیر اکبر شپون مشال ریډیو ته وویل د پلار جنازه به یې 100 ورځې وروسته افغانستان ته ولېږل شي او د هغه د وصیت سره سم به په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شي. نوموړي په حبیبیه لیسه کابل کې زده کړې کړې وې، بیا وروسته امریکا ته تللی و او هلته یې خپله ماسټري په ادبیاتو کې اخیستې وه. کابل او کوپنهاګن په پوهنتونونو کې استاد هم پاتې شوی و. 16 یې په امریکا غږ کې د خبریال په توګه هم دنده پر مخ وړې وه. په افغانستان او پښتونخوا کې لیکوالانو د ښاغلي شپون په مړینه د خواشینۍ او خفګان څرګندونه کړې ده. او بل خبر، د لوبو د نړۍ په پاکستان کې 8 کاله پس یو وار بیا د کرکټ نړیوالې مقابلې شروع کیږي. په دې هیواد کې په 2009 کال کې د سریلانکا په لوبډله د وسلوال برید وروسته په اول وار د نړیوالو لوبډلو ترمنځ مقابلې کیږي چې د حفاظت لپاره یې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. په یاد برید کې و د سریلانکا لوبغاړي جوبل شوي وو او 6 تنه پولیس والا او 2 تنه نور عام کسان وژل شوي وو. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
منور شاو چې د دې محل خبرونه تاسو ته وړاندې کول، په پاتې خبرونه کې به ووره. په کوټه کې شیعه هزارګان په هدفي وژنه کې په نښه شوی دی راپور پیلرو. د نن نه 14 کاله وړاندې په امریکا کې پر سوداګریز مرکز برید شوی و. دغه پیښې د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر وکړ؟
دینه باید سړی سترګې پوښتنه کې رښتیا هم کومکونه ډېر شوي دي، ځکه افغانستان د طالبانو حکومت نه وروسته ډېر یو ویجاړ وران افغانستان پاتې شوی و، نظام نه لرلو.
په جلال آباد کې ولې خلک د افغانیو پر ځای په پاکستاني روپیو راکړه ورکړه کوي؟
په جلال آباد کې هټیوال یا تجاران یا صرافان دي، هغه چې په مثال په روپو مانی یا په افغانیو مانی معمولی ختم کشوي هغه نه اخلي. د خپل خلک مجبوریږي چې لاړ شي افغاني بخیره وانه اخلي او کلدارو مانی راکړه ورکړم په کلدارو وکړي.
نامتو پښتون لیکوال استاد سعدالدین شپون ومر، غمجن لیکوالې پر مړینه اوښکې تویوي.
واقعیت نه یوازې دا چې دا زما لپاره دا خفګان وړ مسله وه یو خبرو، بلکې زما په څیر نور ډیر زیات خلک د دغه خبر په اورېدو خفه شول.
اونیس پروګرام ستونزې او سرکار هم درته لرو، راسره اوسه. پرون د بلوچستان په کوچلاخ سیمه کې ناسرګندو وسلوالو د شیعه فرقې سره تړاو لرونکي هزارګان په نښه کړي چې په ترس کې 4 کسان وژل شوي او 2 نور شوبل شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي دغه کسان له افغانستان نه پاکستان ته ورغلي او تر اوسه کومې ډلې د برید مسؤلیت قبول کړی نه دی. نور حال د ایوب ترین نه.
تیر ماښام د کوټ څخه 25 کیلومتره لرې و شمال ویدیځ لور ته د کوچلاخ په جلوګیر کې پر یو هوټل باندې ناست د یوې کورنۍ پر کسانو باندې د ناسرګندو وسلوالو کسانو لخوا ډزې وسوې، چې له امله یې په پیښه کې 4 کسان مړه او 2 ټپیان شول. د پیښې وروسته په ګڼ شمېر کې پولیس او سرحدي عسکر هلته رسېدلي او سمدلاسه مړي او ټپیان د کوټ و ملټري روغتون یا CMH هسپتال ته رسولي دي. د پیښې په نتیجه کې په کوچلاخ کې تر 2 ساعتو پورې لار بند وه، چې له امله یې عادي وګړي هم تر سخت اغیز لاندې راغلی وو. د کوچلاغ د پولیسو د مشر عبدالغفور په وینا چې په پیښه کې وزل سوي د یوې کورنۍ کسان او د ازارا قبیلې سره تړاو درلود. څوک چې په یو شخصي موټر کې د سرحدي شار چمن د لارې د افغانستان څخه د کوټې د مریاباد په لور روان وو. د نوموړي په وینا چې په پیښه کې 2 مېرمنې خوندي پاتې سوي دي او د پیښه وروسته په پیښه کې تورن 4 کسان پر موټر سایکلانو باندې په تیښته کې بریالي سوي دي. وروسته پولیسو مقدمه درج کړې او د ناسرګندو کسانو پلټنه پیل کړې ده، خو د وروستي اطلاعاتو پورې څوک نه ونیولې او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیښې پړه په غاړه اخیستې وه. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري د پیښې په کلکه سرغندنه کړې او امنیتي ادارو ته سمدلاسه په پیښه کې د تورونو کسان کسانو د نیولو امر کړی دی. الله وزیر ویلی دی چې حکومت به وهی چاته د بیګناه کسانو د وژنې اجازه ورنه کړي. د غړول بلوچستان والی محمد خان اڅکزی هم پر پیښه باندې سخت خواشنی څرګنده کړې او ویلي دي چې د وسلوالو ډلو په ضد په کار دی چې ټوله کام سره یو موټی سي. والی غوښتنه وکړه چې ولس د واغه خلکو ته ځای نه ورکوي څوک چې په دغه ډول ناوړو پیښو کې تورن وي. د غړول بلوچستان شیخ کانفرنس مشر داود آغا هم د کوچلاغ پر پیښه سخت خواشنی څرګنده کړې او د حکومت څخه یې په پیښه کې د تورنو وسلوالو کسانو په ضد د سختو ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. د تحریک جعفریه صوبایي مشر طارق جعفری ویلی دی چې ځینو قوتونو یو ځل بیا په صوبه کې د شیعه سنی ترمنځ د فرقه ییز تاوتریخوالي د رامنځته کولو په هڅه کې دي، خو اولس به په ګډه سره د دوی دغه هڅې ناکامه وګرځوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د ایوب ترین رپورټ مو اورېده. اوس هم یو بل رپورټ، او هغه دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف نن د ایران مرکز تهران ته ځي. نوموړی به د ایراني چارواکو سره په سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. د پاکستان سرکار رسنۍ وایي چې دی به د ایران د ولسمشر حسن روحاني او د خپل ایراني سیال جواد ظریف سره ملاقات کوي. همدارنګه د کرکټ په اړه له پاکستان نه یو خبر دا دی چې د ورلد 11 ټیم لاهور ته رسیدلی دی او د پاکستان د ټیم سره به درې شل ورځې مقابلې کوي. زموږ همکار احمد الله په تیره خبرونه کې د دغه دواړو موضوعاتو په اړه موږ ته معلومات راکړل.
د پاکستان د خارجه وزیر خواجه آصف چې کوم دی هغه به د ایران په سرکاري دوره باندې نن تهران ته ځي. د پاکستان خارجه دفتر ویان نفیس زکریا تر مخه چې خارجه وزیر چې کوم دی هغه به د ایرانی صدر نه علاوه د خپل چې کوم هم منصب د خارجه وزیر اغه سره به هم ملاقاتونه کوي، او د دوران د خپل منځي اړیکو په شمول د دې سیمې د حالاتو او افغانستان د امنیت په چارو چې کوم دی هغه به خبرې اترې کوي. نجیب امیر خواجه آصف چې کوم کله چې خارجه وزیر وټاکل شو دا غي ورستو نوموړي د امریکا دوره چې کوم وا هغه کوله، خو چې کله د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ چې کوم د نوې کما ستراتیژي چې هغه اعلان کړل دا غي ورستو د پاکستان خارجه وزیر د امریکا دغه دوره وزنډوله، او د اغې نه وړاندې چین په سفر لاړو. د چین خارجه وزیر او نور چارواکو سره ولیدل. د اغې ورستو ایران په سفر باندې روان دي. دغه شانتي نوموړی به په راتلونکي وخت کې اروس او ترکی دورې هم کوي، او د دې دورو وروستو به بیا د حکومت خوا دا ویل کېږي چې خواجه آصف چې کوم دی هغه به بیا د امریکا دوره کوي.
صحیح. احمد الله، د پاکستان په اړه یو بل مهم خبر دا دی چې د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا ورلد 11 په نوم یو ټیم پاکستان ته راغلی دی. د دغه ټیم د کارونو په اړه که موږ سره معلومات شریک کړي، دوی اوس چیرته دي او مقابله به یې کله کیږي او څو مقابلې به یې د سپورټس مینوالو ته که دغه معلومات تاسو ورکړي؟
نجیب، د ورلد 11 په نوم باندې چې دا ټیم کم دی، دا بیګا د لاهور ته راورسېدو، او په لاهور ایئرپورټ باندې د پاکستان کرکټ بورډ چې کوم چیرمین دی نجم سیټی، او دغه شانتي د لوبو چې کوم وزیر دی جهانگیر خانزاده، هغه د دې هرکلی وکړلو. په دا ټیم چې کوم دی په دې کې د وو مختلفو ملکونو لوبغاړي چې کوم دی هغه په ورلد 11 ټیم کې شامل دي، او دوی به پاکستان سره درې لوبې چې کوم دي T20 شل اوریزه چې کوم دي هغه لوبې به کوي. یوه لوبه سبا ده یعنی په 12 باندې، بله بل سبا، او بیا آخري لوبه چې کومه ده هغه په 15 تاریخ باندې چې کومه ده، یعنی 15 ستمبر باندې دا درې لوبې به کولی شي. او دې سیریز ته چې کوم دی هغه د ازادي کپ نوم چې کوم دی دا ورکړلی شوی دی. بلخوا ټیم خورا رسیدلی دی، خو په دې دپاره تیاریانې چې کومې دي هغه هم شروع دي، لکه قذافی سټیډیم چې کوم دی په لاهور کې، هغې کې هر ټول تیاریانې چې کومې دي هغه مکمل کړی شوی دي. خو په لاهور ښار کې د امنیت د پاره چې کوم دي هغه هم ګامونه پورته کړلی شوی دي، او د قذافی سټیډیم سره چې خوا او شا کې کوم دوکانونه دي یا نور کوم دغه دي، نو هغه ټول بند کړلی شوی دي. پولیس چې کوم دي هغه ځای په ځای باندې تعینات کړی شوی دي، او دغه شان ټیم چې بېګار راورسېدو نو په سخت سیکورټی کې چې کوم هغه مقامی هوټل چې کوم هغه ته ورسول شو، نو ټیم به نن چې کوم دی دا ویل کېږي پریکټس بکې، یمن برازي لوبه بکې، خو هغه به نه، او سبا نه چې کوم دی هغه لوبه به شروع کیږي. دا لوبه به د پاکستان په وخت باندې د ماخام 8 بجې چې کوم دی هغه به دا لوبه کی.
احمد الله په اسلام آباد کې. په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو متحدینو په 14 کلن شتون کې دغه هیواد بل سیر ځان ته غوره کړی. د افغان حکومت وایي په دغه موده کې په ټولو برخو کې ښی لاسته راوړنې لیدل کېږي، په داسې حال کې چې 14 کاله وړاندې دومره پرمختګ نه سترګو کېده. په اقتصادي بیا رغونې، ولسواکۍ، بشري حقونو او د بیان ازادۍ په برخه کې ښه پرمختګونه شوي دي. رحمت الله افغان پی رپورټ لري.
د سپتمبر له ولسمې پیښې وروسته چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله، شپاړس کاله وروسته د افغانستان څیرې بل شکل ځانته غوره کړ. د افغانستان د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځی وایي چې افغانانو په دغه موده کې ولسواکي تجربه کړه او اوس د دولت خوندان دي.
نه باید سړی سترګې پټنه کړي، رښتیا هم کومکونه ډېر شوي دي، ځکه افغانستان د طالبانو حکومت نه وروسته ډېر یو ویجاړ وران افغانستان پاتې شوی و.
د دې ټولو سره سره اوس مهال د 325 زرو د امنیتي او دفاعي ځواکونو تشکیل، د سړکونو او ودانیزو چارو کې رغونه او بیا رغونه، د سواد د کچې لوړوالی، د بشري حقونو رعایت، د بیان ازادي، ولسواکي او ځینو نورو برخو کې لاسته راوړنې هغه څه دي چې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې په راتګ سره راڅرګند سول. په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو متحدینو له حضور وړاندې دغه هیواد هر څه له لاسه ورکړي وو. شپاړس کاله وړاندې افغانستان یو منځوي هیواد و چې پکې د پرمختګ خبرونه نه تر سترګو کېدل. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه کله چې د القاعده شبکې په نیویار ښار کې حمله وکړې، امریکا افغانستان ته راغله او افغانستان ورسره پرمختګ وکړ. امریکا او نړیوال متحدین یې د درې هدفونو، له تروریزم سره مبارزه، په افغانستان کې حکومت جوړونه او د افغانستان بیا رغونې لپاره افغانستان ته راغلل. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې شپاړس کاله وړاندې هر څه له صفر څخه شروع شول چې نن په ټولو برخو کې ښه پرمختګونه رامنځته سوي دي، خو دا چې د تروریزم جرلې نه دي ایستل سوي عوامل یې پاکستان دی. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد په دې اړه وویل،
ستونزو ستر لامل ترهګري ده. کله چې په یو هېواد کې امنیت نه وي، ښکاره خبره ده چې ټول نور مسایل، ټول نور پرمختګونه، ټول نورې چارې تر تاثیر لاندې راځي، او د ترهګري اصلي لامل پاکستان.
امریکا او نړیوالو متحدینو په افغانستان کې د بیا رغونې په برخه کې په میلیاردونو ډالره مصرف کړل. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په دې باور ده چې امریکا او متحدین یې د افغانستان بنسټیزې جوړونې ته لازم پام ونه کړ. د دغې خونې د عامل پلاوي رئیس عتیق الله نصرت وویل، هغه وایي اصلا د بنسټیزو پروژو په برخه کې پانګونه نه ده سوې، زیات تمرکز په سوداګرۍ او ترانزیت و. نو له همدې لحاظه موږ ونه توانېدو چې افغانستان له وارداتي هیواد څخه په تولیدي هیواد بدل کړو. دا چې له شپاړسو کلونو وروسته اوس هم په افغانستان کې جګړه روانه ده، څه موده وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. په دغه ستراتیژي کې راغلي د تروریستانو ځالې هر چیرې چې وي په نښه بسي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د شنبې په ورځ د شهید اونۍ په نمانځغونډه کې وویل چې د دغه ستراتیژي په پلي کېدو سره به په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه سي. هغه وایي، په شخصي توګه په دې باور یم چې د دغه ستراتیژي اساسي او مهم ټکي د تورستانو په ملاتړو باندې فشار راوړل دي چې ښې پایلې به ولري. دا چې په تېرو شپاړسو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا حضور لاسته راوړنې درلودې، خو اوس کابل ښاریان څه هیلې لري؟ دوه تنو کابل ښاریانو وویل، ولیم امریکا د دې لپاره راغلی چې تروریزم له منځه یوسي، نو باید په دې برخه کې جدي سي او د تروریزم ځالې ړنګې کړي.
اقتصادي افغانستان کار وکړه،
باید دغه چانس له لاسه ورنکړي. دوباره دغه کم چانس چې دوی ته زمینه مساعده شوې ده، دوی نه په زمینی توګه ښه توګه استفاده وکولی شي.
که څه هم ویل کېږي چې په افغانستان کې د القاعده شتون د پخوا هومره پیاوړی نه دی، خو د افغانستان او په نړیواله کچه د نوې ټوکېدلې ډلې داعش حضور نوې اندېښنې زیږولې دي.
رحمت الله افغانو په کابل کې. په جلال آباد کې خلک د افغانیو پر ځای پر پاکستانیو روپیو کاروبار کوي. د سیمې خلک وایي د دې لوی وجه ده چې د افغانیو په زړو بانک نوټونو راکړه ورکړه نه کیږي. د افغانستان بانک د نوې پالیسۍ له مخې هغه افغان بانک نوټونه چې زاړه وي یا پرې خطونه کش شوي وي ناچله دي. د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې د افغانستان چې د پاکستان سره پر پوله پراته دي، له ډېره وخته راکړه ورکړه په پاکستانیو روپیو کیږي. له جلال آباده شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د جلال آباد ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي د افغانستان بانک نوې پالیسۍ په لوی لاس د کلدارو چلښت زمینه برابره کړې او خلک هڅه کوي چې راکړه ورکړه په کلدارو وکړي. په دې وروستیو کې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې د افغانیو هغه نوټونه چې پرې زیات خطونه شوي وي، تیزاب پرې شیندل شوي وي او یا هم سوري شوي وي، د چلښت وړ نه دي. ښاریان وایي د همدې اعلان سره سم شخصي بانکونه او صرافان زړې افغانۍ او معمولي دغه لرونکي لوټونه له خلکو نه اخلي، او دې کار خلک مجبوره کړي دي چې د افغانیو پر ځای کلدارې له ځان سره وساتي او راکړه ورکړه په کلدارو وکړي.
توش کلم مانی که خط شوی هغه پیسې منګ ناخلو. اوس په خار کې، په جلال آباد کې هټیوال دي، تجارانه صرافان دي، هغه چې په مثال په روپو مانی باندې یا په افغانۍ باندې معمولی ختم کښوي او نه اخلي د خپل خلک مجبوریږي چې لاړ شي افغانۍ به خیروان اخلي او کلدار باندې راکړه ورکړم په کلدار وکړي په ننګرهار کې به عام خلک چې دي هغه به افغانۍ ته زرونه خکې کوشش کوي چې د افغانۍ نظام وساتي او دې ټوله راکړه ورکړه په بهرنۍ کرنسی باندې وکړي
استعمال به د کلدار زیات شي په نسبت د افغانۍ ځکه چې زه بیا خپل د بانک نه معاش اخلم نو زه نه غواړم چې افغانۍ لاس ته راوړم ځکه چې داسې لوټونه ورکوي چې هغه موږ نه څوک نه اخلي
نو په ده سره چې دا زموږ په عوامو زموږ په خلکو باندې ډېر زیات بد تاثیرات لري چون زموږ مامورین چې دي د دوی معاشونه افغانۍ دي او د سر قیمتونه لوړیږي د پیسو د ارزښت د خرابېدلو سره نو په ټولنه او په ټول منفي اثرات یې سخت زیات دي نسبت ګټې ته
په ننګرهار کې د افغانستان بانک رئیس مولوی احمد زید افیدیار بیا وایي د افغانستان بانک د نوې پالیسي په دې هدف نه ده رامنځته شوې چې د کلدارو چلښت ته زمینه برابره کړي دی وایي له دې پالیسۍ څخه د افغانستان بانک هدف دا دی چې افغاني بانک نوټونه خوندي او روغ وساتل شي
د دې هدف لپاره دا سیاست بانک مخکې نه دی اچولی چې کلدار ته خدای نه خواسته د ترویج وکي یا فرض مسل د کارګر د پاره دا یو کمپاین وکي البته دا د دې لپاره چې د افغاني نوعیت باید خوسي افغانان باید افغانۍ په بکسو کې وساتي ښه حفاظت وکړي په غوړو لاسوی ونه نیسي د تیزابي لاسونو باندې ونه نیسي خطونه پې ونه کړي د نوټ څخه کتابچه جوړه نه کړي آینده که څوک خط وکړي هغه به مجازات کیږي او اولنی جزا به دا وي چې هغه نوټ به دینه اچل شي
نوموړی وایي دوی د خپلې نوې پالیسۍ له پیلېدو وړاندې خلکو ته عامه پوهاوی هم ورکړی و چې دغه ډول بانکنوټونه د چلښت وړ نه دي خو اقتصاد پوهان په دې فکر دي چې افغانستان د هغو ملکونو په څیر پرمختللی نه دی چې دا ډول پالیسي دي پکې مثبت اغیز وکړي د پوهنتون استاد او اقتصاد پوه تاج محمد تمکین وایي که څه هم د افغانستان بانک دا نوې پالیسي د افغانیو د ارزښت د لوړولو په هدف اعلان شوي خو په خبرې په اوسنیو شرایطو کې دا ډول پالیسي د افغانیو په ترویج منفي اغیز غورځوي
زما د خپل شخصي نظر په اساس باندې د هر هیواد مرکزي بانک دنده لري چې هر قسم بانک نوټي باید وایخلي شاید د افغانستان بانک رهبري هیئت په دې کې یو څه مثبتې نقطې په نظر کې نیولي خو زه فکر کوم په داسې حال کې چې زمونږ ولس په ډېره کمې سلنې سره د خپلو افغاني بانک نوټونو څخه په سوداګریزو معاملو کې کار اخلي دومره سټریکټ او دومره سخت اقدام کول د افغانیو د ترویج لپاره سخته ضربه رسوي واقعا په دې کې هیڅ شک نشته او زه هیله من یم چې افغانستان بانک په دغه پریکړه باندې یو ځل بیا هم تجدید نظر وکړي
د جلال آباد د خاریانو په خبره لکله نه هم چې د افغانستان بانک نوې پالیسي اعلان کړې د افغانیو پر ځای د کلدارو راکړه ورکړه ډېره شوې او خلک د دې کار لامل هم دا یادوي چې دوی ته هغه کرنسي ارزښت لري چې د زړښت او چلښت سره خپل ارزښت د لاسه ور نه کړي
شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې که تاسو د پښتو د ناولونو مینوال نو د ساد الدین شپون نوم به مو خامخا اورېدلی وي دا سپین ږیره لیکوال له ډېرو کلونو راهیسې په امریکا کې اوسېده دی چې له څه مودې راهیسې ناروغ او پرون یې په روغتون کې ساه ورکړه د ده عمر 84 کاله و کورنۍ یې وایي جسد باید افغانستان د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ته ولېږدول شي او هملته به خاورو ته وسپارل شي په دې اړه یو رپورټ لرو له یوې دمې وروسته یې اورېده شي افغان لیکوال خبریال او پیژندل شوی شخصیت استاد ساد الدین شپون د یک شنبه په ورځ د سپتمبر په 10مه د 84 کالو په عمر کې د امریکا په ورجینیا ایالت کې له نړۍ سترګې پټې کړې د نوموړي زوی وزیر اکبر شپون مشال لډیو ته ویل د پلار جنازه به څو ورځې وروسته افغانستان ته ولېږدول شي او د هغه د وصیت سره سم به په جلال آباد کې خاورو ته وسپارل شي د زیاتوي د پښتو ویکیپیډیا د معلوماتو له مخې استاد شپون له اوس نه 84 کاله وړاندې د قندوز په خاناباد ولسوالۍ کې د قاضي برهان الدین کره نړۍ ته سترګې غړولې وې پلار یې د اتحاد خاناباد په نوم د ورځپاڼې مدیر و د دوی مشر ورور منهاج الدین ګهیز و چې د ګهیز په نوم د اونیزې مسؤول مدیر و نوموړي په حبیبیا لیسا کابل کې د لیسې تر کچې زده کړې کړې وې بیا وروسته امریکا ته تللی او هلته یې خپله ماستري په ادبیاتو کې اخیستې وه دی د کابل او کوپنهاګن په پوهنتونونو کې استاد هم پاتې شو و څو لسیزې په امریکا غږ کې د خبریال په توګه هم دنده پر مخ وړې وه د استاد شپون په اثارو کې د بنګي غاړه ونه و یو شپونو شینټاغې ګټیالې د سمس یاران او ښایستو د یادولو وړ دي نوموړی په دې تیرو څو کلونو کې په خپل یو بل ناول په کار بوخت و په دې وروستیو کې مشال لډیو ته د خپل ناول په اړه داسې ویلي و
ولدی شای پختنه مکوه یا و ما دی عمر پختنه مکوه پوشوی یا و ما دی خزی دی عمر پختنه مکوه بل ما دی ناول پختنه مکوه چی را اووزی زو خدای که اوش پا ما اوم حتما بید تلوالی بیدور که کار خون او دسته نشه که دایی چه زمر شما و تاسو بوله که چه پندوس ناولو نای چاپ کردی او دو سوا ناولو نای لا چاپ ندی ناچاپ آثار پا پا اگم ندیدی پکتانا لیکوار خوب ندیدی ناچاپ آثار دیروی زی دانکوما بس راو لکلاری چه زاخیلی گونده میدان لره داده زاخیلی یو شیر ده
استاد شپون و مرد نو آیا آقا ناول بای پورا کرده وی دا پختانه می دا وزیر اکبر شپون ناوکره حق را تول
او آقا دینا یا دو هفته مخی حسودان تو واقع زنه مده ویده چه آخری کتابی لیکل ایده می دا را تا چاپ که را تا تیوات ونی سه و تا چاپ او ما این دا غا ما نوازا وقت سلا او ناول ده او تقریب پورا شوه ده خون نمی بند ایک ایده نمی بند یا عربی نمی کرده و چه بکم کار
پښتانه لیکوال د استاد شپون سره خپلې خاطرې یادوي. لیکوال وږمه سبا امیر وایي یو لوی غم یې ورک کړ.
نه پوهېږم خو دا چې بښنه وکړي چې زما سترګې له اوښکو ډکېږي او ستونی به مې ډډېږي خبرې نشم کولی. خو بس داسې فکر کوم چې یو ډېره ستره هستي یو لال یو غمای دیوی خزی یا میرمنی نه دسروزر یو کلی غاره کهی رکشوی وی او زده یور پسیس سلیگی شپون نوا دیمونگلی کوالا لپاره یو ستر پلارو اغای او ماوراو او چاتو رسیدلگ انسانو دی پختو ادب که پا نصر که مونتا یو ستر کلکی خلاصا کری وا چی مونگا دی دی پا قدمونو پسی قدم که خود کتابونا مولی کل او دی دی دلاره لاروی پاتشو.
د افغانستان په داستاني ادبیاتو کې د استاد سعدالدین شپون نوم به تل په زرینو کرخو کې لیکل کیږي. د ده په لیکنو کې د هندي لیکوال خوشونت سنگ په څیر بغاوت، سادګي او خوږوالی محسوسیږي. د به ویل لیکل ولس ته کوي، نو په کار ده چې د ولس په ژبه یې وکړي. لیکوال طاهر ځلان وایي د استاد شپون مړینې پښتانه لیکوال د غم په یو لوی ټغر کېنول.
واقعیت نه یوازې دا چې دا زما لپاره د خفګان وړ مسله وه یو خبرو، بلکې زما په څیر نور ډیر زیات خلک د دغه خبر په اوریدو خفه شول او هغوی په خپلو ټولنیزو رسنیو کې د ارواښاد د استاد شپون د ژوند او هغې سره د تړلو خاطرو یادونې وکړلې او هغې د پښتو او افغاني ادبیاتو او فرهنګ یو نه هیریدونکې هستۍ یاده کړله.
استاد سعدالدین شپون ټول لیکوال د خپلو اولادونو په شان نازول. لیکوال عارف خزان وایي
واقعا چې د شپون صاحب مړینه د پښتو ادب لپاره یوه لویه ضایعه ده، ځکه چې هغه هم په شعر لیکلو کې او هم په نثر کې ډېر لوی لاس درلوده او همدارنګه په خپل وخت کې هغه د نقد په برخه کې هم ډېر کارونه کړي دي او ډېر عمر یې د امریکا غږ کې د یو ژورنالیست په توګه، د یو لیکوال په توګه درانه کارونه سرته رسولی دي. هغه کارونه چې شپون صاحب سرته رسولی دي د هغې به سړی نشي کولی چې د هغه له یاده وباسي او هغه ناولونه چې هغه لیکلي دي هم د یادولو وړ دي. نو د هغه یاد په خیر وي او جنتونه یې نصیب.
د استاد شپون دوه زامن دي چې وزیر اکبر او میرویس نومیږي او دوی لوڼې هم لري چې درخانۍ او کوچۍ نومونه دي. اوس اولادونه هم د اولادونو خاوندان دي او همالته په امریکا کې ژوند کوي. استاد شپون د خپلو ملګرو په مرګ خپه کېده او تل به د هغوی په مړینه لیکنې کولې. له نن نه شل کاله وړاندې چې د استاد پسرلي زلمی زوی او د پښتو ژبې تکړه لیکوال امان الله ساهو وفات شو، نو د لیکلیو نوبت زما و خو ساهو رانه واخیست. نن د استاد شپون نوبت هم راغلو. د تل لپاره د پښتو د خپلو مینوالو کورنۍ او د ناولونو د کرکټرونو سره خدای پاماني وکړه. هغه جهان خیستا او ګورې له نورونو ډکشه.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګنیولې او ریدونکو درنګ ساتله. په پیښور کې د غرمې نوړاندې لسنې مې بجې کېدون کې دي. په پورا لسنیمو وجو به د خبرونو لنډیز درته لرو. لاغې وروسته به کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه لرو. سو سیمه ییز او نړیوال رپورټونه را سره دي. له هغې وروسته درته ستونزې او سرکار پروګرام لرو. په دې خبرونه کې اوریدونکو تاسو د سیمې رپورټونه هم اوریدئ شئ چې د خبرونو نه پس به درته لرو. دا به واورئ نړیوال رپورټونه هم شته او لکه څنګه مو چې وړاندې مو ویلي د ستونزې او سرکار پروګرام به هم درته لرو. خو د دې هر څه نه وړاندې د دې مهال د خبرونو لنډیز چې زما همکار منور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
پرون په بلوچستان کې وسلوالو د هزاره ورور ولې سلور تنه وجلی او دو نور یې جوبل کړی دي. ځای پولیس وایي 13 ورځ په کوچلا سیمه کې وسلوالو هغه محل په یو گاډي دازي وکړي چې اوټل ته ولاړ وو. په دې برید کې درې تنه په موقع وجل شوي وو او درې نور جوبل شوي وو. یو جوبل تن بیا په هسپتال کې ساور کړي. تر اوسه د دې برید ذمہواري چا نه منلې. فاټا سیکرټریټ وایي په شمالي وزیرستان کې خلکو ته د ورانو شو کورونو د معاوضې په توګه سباندې 600 میلیون روپۍ ورکړي او دا لړۍ هم لا روانه ده. په فاټا سیکرټریټ کې د قبایلي سیمو د بیا رغونې او بحالۍ د څانګې مشر شکیل اقبال وویل دې لړۍ ورسره د نړیوالو مرستې د نشت برابر دي. ټاکل شوی چې نن په نوې ډیلی کې د هند او افغانستان د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا غونډه وشي. تیره شپه جاری شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې په دې غونډه کې به د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د همکارۍ څو سندونه هم لاسلیک کیږي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سعودي عرب په مشرۍ عرب هیوادونو باندې ټینګار کړی چې له قطر سره د روانه هغه سفارتي شخړه د خبرو اترو له لارې هواره کړي، د کومې په نتیجه کې چې د خلیجي هیوادونو ترمنځ تناو راپورته شوی دی. د ارما په نوم سمندري طوفان د امریکا فلوریډا ریاست غربي ساحلي سیمې ته رسیدلی چې پکې د دې ریاست دواړه خواوې د تیزې سیلې او باران سره مخامخ شوې دي او په لکونو خلک یې بې کوره کړي دي. افغان لیکوال خبریال او پیژندل شوی شخصیت استاد سعدالدین شپون 13 ورځ د سلورت یا کلونو په عمر کې د امریکا په ورجینیا ریاست کې له نړۍ سترګې پټې کړې. د نوموړي جنازه به 3 ورځې وروسته افغانستان ته لیږل کیږي او هغه د هغه د وصیت سره سم به په جلال آباد کې خاورو ته سپارل کیږي. په پاکستان کې اته کاله پس یو وار بیا د کرکټ نړیوالې مقابلې کیږي. په دې هیواد کې په 2009 کال کې د سریلانکا په لوبډاله د وسلوال برید وروسته په اول وار د نړیوالو لوبډالو ترمنځ مقابلې کیږي چې د حفاظت لپاره یې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي.
منور شاو چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کول او اوریدونکو وروسته باستونزې او سرکار پروګرام هم لرو. خو اوس درته سراج ظهیر د کورنیو ورځپاڼو مهمې برخې وړاندې کوي. راځئ چې غوږ ورته ونیسو.
نن ورځپاڼه دونه وی نیوز خپلې ادارې په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد بیانې او دې لړکی د دوست ملکونو په مرسته باندې لیکلې او وایي په قزاقستان کې د پاکستان صدر ممنون حسین د ترکی او قزاقستان صدر سره ځان له ملاقاتونه کړي چې پکې د افغانستان په حواله د پاکستان حالې ځلې او د نیوکلیر سپلای ګروپ لړکی د پاکستان د دریس ستاینه وشوه. او دا ځکه چې پاکستان اکثر وخت ویلي چې د جنگ او تشدد د لارې د افغانستان مسله نشي هوارې دی باید چې د امن کوششونو ته موقع ورکړی شي. د ادارې په وینا پاکستان په منطقه او افغانستان کې د امن لپاره کوششونه کوي او د ترهګرۍ خلاف جنگ کې یې ډیر نقصان پورته کړی. که څه هم ترهګرۍ اوس نړیواله مسله ده خو تر ټولو زیات په دې کې پاکستان ته زیان رسیدلی او په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد یوه بیانیه موجود ده. ادارې اخري کې لیکي په داسې وخت کې چې ځینې قوتونه نه غواړي چې پاکستان پرمختګ وکړي د ترکیې لخوا مرسته یو ډیر ښه مثبت ګام دی. تغرنګ د کشمیر افغانستان او ترهګری خاتمه کې هم پاکستان ته د دوست ملکونو د مرستې ضرورت دی. اوس ترکیه او قزاقستان خود خپل حمایت څرګندونه وکړه او یو څو ورځې وړاندې چین هم د مرستې اعلان کړی وو. نو دا شند یو شمیر نور ملکونه هم شته چې دې لړکی د پاکستان مرستې کولې شي چې د پاکستان د سفارتي تنهایی یا یوازیوالي تاثیر ختمولی شي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د امن په ځای کولو د جرمونو د مخنیوي لپاره د ملزمانو مثبت ذهنی تربیه کې کریمینل جسټس نظام یو غوړ کردار ادا کولای شي. خو د بده مرغه په پاکستان کې د تفتیشي د خراب نظام له وجې جیلونه د جرمونو نرسري جوړی شوې دي او د پولیسو لامحدود او ډیر زیاتو اختیاراتو له وجې د ملزمانو سره د مجرمانو پرنګ سلوک په وجه په ټولنه کې ورس په ورس خرابوالی پیدا کیږي. دریا آخري کې لیکي چې په پاکستان کې دې مسلې یو کړکېچن شکل خپل کړي، نو که په ټول پاکستان کې دې مسلې ته خصوصي پاملرنه وکړې شو نو د دې نه به عام ولس ته ډیره ګټه ورسي.
امریکای واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پاکستان د آبادۍ د زیاتوالي او پړۍ د شننکو د اندېښنو او آی بی سی خبرې ادارې بیا د پاکستان میشت افغان کډوالو د رجستریشن چارو او هغوی ته د ورپېښو ستونزو په څیر موضوعاتو باندې لیکنې خپرې کړې دي. زموږ همکار هارون باچا دغه دواړه مقالې لوستې دي او مهمې برخې تاسو سره هم شریکوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي د تیرو څلورو کلونو په موده کې د پاکستان په ښوونځیو، روغتونونو او د بېوزلو کورنیو په استوګن سیمو کې د نفوسو زیات شمېر ته په کتو داسې انګیرل کېده چې ګواکې د هغه هېواد آبادي زیاته شوې، خو پر دې څوک پوه نه ول چې دغه مسله څومره جدي شوې. اوس چې په پاکستان کې د نوې سرشمېرنې پایلې مخته راغلي، د هغه هېواد د آبادۍ زیاتوالي ستونزې ته د حکومت او خلکو پام اوښتی. د سرشمېرنې پایلې ښایي له 1998 کال راهیسې چې په پاکستان کې وروستۍ سرکاري سرشمېرنه پکې شوې وه، د هغه هېواد آبادی 50% زیاته شوې. د نوې سرشمېرنې د پایلو تر مخه د پاکستان آبادی 208 میلیونه ته رسېدلې چې ورسره پاکستان د نړۍ په زیات نفوسه هېوادونو کې 5 نمبر خپل کړی دی. په لیکنه کې د پاکستاني ډان ورځپاڼې لپاره د یو لیکونکي زاهد حسین په حواله ویل شوي، د آبادۍ د 14 د پاکستان راتلونکي له خطر سره مخامخ کړی. په لیکنه کې د ځینو شننکو په حواله ویل شوي، د پاکستان آبادی ښایي د روانې پیړۍ تر نیمایي پورې 2 برابره شي، چې له وجې به یې په هغه هېواد کې د اوبو، صفایي، صحت او تعلیم په برخو کې د خلکو ستونزې لا پسې زیاتې شي. همداراز د هېواد لسګونه میلیونه خلک به بېروزګاره شي. لیکنه زیاتوي، د خیبر پختونخوا آبادی د 1999 کال پرتله شاوخوا 2 چنده سیوا شوې، چې روان کال 1.5 میلیونه ته رسېدلې. بلخوا ای بی سی خبری ادارې د پاکستان میشت افغان کډوالو د رجستریشن چارو او غوی ته د ورپېښو ستونزو په څیر موضوعاتو لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د سګنی کال د رپورټ په حواله ویل شوي، په پاکستان کې لا هم شاوخوا 25 لکه راجستر او ناراجستر افغان کډوال ژوند کوي. د لیکنې تر مخه د پاکستان میشت افغان کډوالو لپاره د رجستریشن د نوي پروګرام له پیل سره د هغوی ژوند یو څه آرامه شوی دی. د دې شپږ میاشتنی پروګرام په اولنی پړاو کې په اسلام آباد او پېښور ښارونو کې میشتو افغان کډوالو ته راجستر کارتونه ورکړل شول. لیکنه زیاتوي، د راجستریشن د دې نوي پروګرام په نتیجه کې ښایي د پاکستان پولیسو له لاسه د افغان کډوالو د ځورونې پېښې هم کمې شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په سنډه کې خپل ترکیه او قزاقي سیالانو سره لیدل دي. د جمهور ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یکشنبه په ورځ مشال لډیو ته ویل، استانی په اقتصادي برخو او انقره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خکول په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي که اسلام آباد غواړي ترکیه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خکول په برخه کې مهم رول لوبولی شي. نور تفصیل ده اجمل تورمان.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې ژمنه کړې چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو ښه کولو په برخه کې هڅې وکړي. د جمهوری ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وویل چې د افغانستان او ترکیه ولسمشرانو د یکشنبه په ورځ د قزاقستان په پایتخت آستانه کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په څنډه کې سره لیدلې دي. د نوموړي په وینا په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبرې شوې او دغه شان د ترکیه ولسمشر ژمنه کړې چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو ښه کولو په برخه کې به هڅې وکړي.
د ترکیه ولسمشر وویل هیواد چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې وکړي، او ولسمشر هم په ځواب کې وویل چې افغانستان له پاکستان سره د هر اړخیزو خبرو کولو لپاره چمتووالی لري.
دوی هم جانبه با پاکستان هست.
خغلی مرتضوی وای افغان ولسمشر د خپل قزاقي سیال نور سلطان نظربایو سره هم لیدلی او دواړو ولسمشرانو د اقتصادي او ترانزیتي همکاریو په پراختیا په ځنګړي ډول د هغه ریل پټلۍ نه د استفادې پاړه چې له ازبکستان او قزاقستان لارې له چین سره نخلي ټینګار کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په لومړۍ غونډه کې د ګډون په هدف استانې ته سفر وکړ. اوس پوښتنه دا ده چې ترکیه د افغانستان او پاکستان د اړیکو د خوالي په برخه کې ګټور رول لوبولی شي. د نړیوالو اړیکو د چارو کارپوه رحمت الله اشرفي ورته ځواب وایي.
ترکیه یو ځواکمن اسلامي هیواد دی او شاید د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو په برخه کې هڅې وکړي، خو مثبته نتیجه ترلاسه کېدل ترې ستونزمنه ښکاري، ځکه له کلونو راهیسو ځینو هیوادونو غوښتي چې پاکستان افغانستان سره همکاري ته اړ کړي، خو د پاکستان لپاره د هغه هیواد خپلې ګټې مهمې دي.
په قزاقستان کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د 50 اسلامي هیوادونو مشرانو ګډون کړی چې هدف یې د یووالي پیاوړي کول په اقتصادي، ټولنیزو، فرهنګي او علمي برخو کې له همکارۍ ملاتړ او نړیوال امن او ثبات دی.
تجمل تورمان رپورٹ مورید. شمالی وزیرستان په لری پرتو سیمو کې خلک وایي چې د صحت او تعلیم د سہولتونو نه محروم دي او په سکولونو کې استادان نشته او د صحت په مرکزونو کې ډاکټران سمه ډیوټي نه کوي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې په یادو سیمو کې د خصوصي نظر وساتي، د استادانو او ډاکټرانو موجودګي دې یقیني کړي. زموږ همکار عمر دراز وزیر له بنونه رپورټ راستولې.
شمالی وزیرستان لره پرتی سیم اسدخیل، دوسلی، گڑیوم او خواوشا سیمو کې میشته خلک شکایت کړي چې د ژوند بنیادی سہولتونو لکه صحت او تعلیم نه محروم دي. نور کادر وای د سکولونو او صحت مرکزونو حالت یې بدتر دی.
د دوی میشته شي چې چټي ورو خاصه د پنجاب نارغلی او میش په وطن سره چې کوم سکولینه دی غو غون سره پرایویټ غو ته نوستي لکه څه وی د 10000 2000 5000 ولاکشن اولی د خپل مشترون یو غو نشتا د دانې سبق تعلیم می دغه وجه نه وړ کې غون مرو منوستي دغه سه صحت او هسپتالینه چې کوم دی ډاکټرونو نشتا پشه پرایویټ نوستي هغه چې کوم د علاج ملاج کې جو خداس غا نشتا مشته چې سہولت وچ ایکس را وی ټیسټ وی بل شوی بل شوی خدا خدا سي سوبې د تعلیم د کړې وستي ډاکټر یو نن صاحب خالي ول د وی کس چې دا د شپ را دو کته بیا ور وړي یو شای وی د اندای سب کته بده.
نور زلا خان وای سکولونو او صحت مرکزونو کمی نشتا خو غیر فعال دي.
سکولی نشه شه روز دي مشترون خپل ګرځي په 2000 روپیه ورته نیولې دي د شپې ژوند او هم کاسون او ډاکټرون داسي چې سپالی نشه شه روز دي او ډاکټر په شخصي نه نشتا نه او پرایویټ نوستي دا نوې چې زه ډاکټر یو ستي چې څه ډیر کړل اته وړه بچای چې چیرې چا پام شو په غلي رسی پښې چې چا څه خوشوي هغه کو ایس نشتا تاریخ په مرضی د سرکوري چړای نشتا چرټي چې پښتنه جنو کو چې تویل نو سی چې ډاکټر یې ته کې تو بر جاو که ته پاس یې نه یې پاس تو ته سرکوري سم لا شوي دي ته باقی مو وجه نو سی په درو وخت دی نو ستای
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان صحت محکمه او تعلیم څنګه مشرانو نه پوښتل نو دوی وویل چې وړاندې د سکولونو او روغتونونو یا صحت مرکزونو حالت بدتر وو، خو اوس د غلطه انتظامی فوز او صحت تعلیم څانګې عملی کار پیل کړی چې د سکولونو او صحت مرکزونو باقاعده دورې کیږي او غیر حاضر سټاف پر خلاف قانوني کاروایی کیږي. دوی وویل میرعلی او میرانشاه کې ټولې ادارې فعال شوې او لرې پرتو سیمو کې رو رو بهتری روانه دی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
دا مشال ریڈیو دا
دا مشال ریڈیو دا او اوریدونکو استاد مجید بابر ستونزی او سرکار پروگرام وړاندې کوي.
د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د شمالي وزیرستان د ګډیوم، دوسلی او وسطخیلو ترڅنګ د خوښ سیمو ولس د حکومت نه غوښتنه کوي چې د سو کالو د کډوالۍ نه پس خپل سیمو ته ستانه شوي دي او د ژمنې سره سم د حکومت ورته د تعلیم او صحت سهولتونه برابر کړي. دا چې حکومت ولې تر دا مهال د دوی په سیمو کې دا بنیادي سهولتونه نه دي ورکړي، همدا زموږ د نننۍ خبرونه ستونزې او سرکار موجوده.
چې چا څه خوښوي هغه کو ایس نشته هر سړی خپله مرضي د سرخوري سړی نشته ضروري چې پښتانه ځنکو چې طویل نو سي
د شمالي وزیرستان د دوسلی ګډیوم او وسط خیلو ترڅنګ د خو شاسي مدولس پستونزو مبني زمونږ همکار عمر دراز وزیر دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
شمالي وزیرستان لره پرتی سیمه وسط خیل دوسلی ګډیوم او خو شاسي مو کې میشته خلک شکایت کړي چې د ژوند بنیادی سہولتونو لکه صحت او تعلیم نه محروم دي. دوی وایي روغتونونو کې ډاکټران یا زنانه ډاکټرې نشته چې په شخصي شفاخانو کې غیر مستند کسانو نه علاج کړي. د دوی په وینا دغه حال د اسکولونو دی چې استادانو ورلزان ته په پیسو او زیان ساتلی او څوک یې تپوس نه کړي. نور کادر وایي د اسکولونو او صحت مرکزونو حالت یې بدتر دی چې ور باندې نظر وساتلی شي.
د دوی میاشتې شته چټي ورخصه د پنجاب نارغلی او مې شپه وطن سره د کوم سکولینا دیغه وون سره پرایویټ غوته نوستي لکه څه وی د 2000 2500 ولاکشن ولید خپل مسترونی یو غنښت د دنه سبق تعلیم دغه وجه نه وړ کې غون مرو منوستي دغه سه صحت او اسپیټالینا د کوم دی ډاکټرونو نشته پښه پرایویټ نوستي هغه چې کوم د علاج ملاج کې جو خداس غا نشته مشته چې سہولت وی چې ایکسرا وی ټیسټ وی بل شوی خدا خدا سي سوبې د چې تعلیم د کړې وستي ډاکټر یو نن صاحب خالي ول د وی کس چې دا د شپرادو کې ته بیر وړي یو شای وی د اندای سوب کې ته بده.
نور زله خان وای سکولونو او صحت مرکزونو کمی نشته خو غیر فعال دي.
سکولی نه شش روز دي مشترون خپل ګرځي په 2000 روپیه ورته نیولې دي د شپې ژوند او هم کاسون او ډاکټرون داسي چې سپالی نه شش روز دي او ډاکټر په شخصي نه نشته نه او پرایویټ نوستي دا نوې چې زه ډاکټر یو ستیا چې څه ډیر کړل اته وړا بشای چې چیرې چا پام شو په غلي رسی پښې چې چا څه خوشوي هغه کو ایس نشته هر سړی خپل مرضی د سرخوري سړی نشته ضروري چې پښتنه د لوګو چې تویل نو سی چې ډاکټر یې ته کې تو بر جاو که ته پاس یې نه یې پاس تو ته سرخوري سم لا شوي دي ته باقی مو وجه نو سی په دروي غدای نو ستای.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان صحت محکمه او تعلیم څنګه مشرانو نه پوښتل نو دوی وویل چې وړاندې د سکولونو او روغتونونو یا صحت مرکزونو حالت بدتر وو خو اوس د غلطه انتظامی فوز او صحت تعلیم څانګې عملی کار پیل کړی چې د سکولونو او صحت مرکزونو باقاعده دورې کیږي او غیر حاضر سټاف پر خلاف قانوني کاروایی کیږي. دوی وویل میرعلی او میرانشاه کې ټولې ادارې فعاله شوې او لرې پرتو سیمو کې رو رو بهتری روانه دی چې د لړکې هیڅ گنجایش نشته او غیر حاضر کسان به له دندو لرې کولی شي. د سیمې په لرې پرتو سیمو کې میشته خلک دولت نه غوښتنه کړي چې دغلته د خصوصي پاملرنه وکړي ځکه چې دغه سیمې په 13 کالونو کې د هر قسمه بنیادی سہولتونو څخه محروم ساتل شوی.
د شمالي وزیرستان د دوسلی ګډیوم او وسط خیلو ترڅنګ د خو شاسي مدولس د بنیادی سہولتونو د نشټوالي ستونزه مې په فاټا سیکریټریټ کې د قبایلي سیمو د بیا رغونې د ادارې مشر شکیل اقبال مخې ته کې خوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې
شکیل اقبال صاحب یو جهان مننه. د شمالي وزیرستان د دوسلی د ګډیوم او د اسد خیلو سیمو سره سره د هغه سیمې چې چرته کډوال واپس تللی دي هغوی غوښتنه کړې ده چې یاره دغلته کې حکومت کومه ژمنه کړې وه چې د بیا رغونې کارونه روان دي سړکونه هسپتالونه سکولونه هغه هغه سیمې دي روان.
اصل کې خبره داسې زمونږ خو زیات تر لږ فوکس هغه میرعلی او میرانشاه باندې دی. فلال دته چلته ډیمیجز ډېر زیات دي کنه او میرعلی او میرانشاه چې مونږ د هاوسینګ کمپنسیشن هم ورکول دي 4 لاکھ والا او 1,60,000 والا هغه کې تقریبا مونږ 700 میلیون دي ډیسکری دي دیتا د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن نارتا او پرون پورې چې دي هغه سه تقریبا 6-6.5 میلیون هغه تقسیم کړی دي خلکو کې ډاکټر نه یو ورځ پهلم تقریبا 300-350 فیملی سمونږه کمپنسیشن ورکړی دي سبه میرعلی 4 لاکھ او 1,60,000 والا
جی.
دین علاوه سکولونو چې دي تقریبا په نارث کې ټول نارث کې تقریبا 950-950 داسې سکولونه دي چاہے کہ 350 اسکولوں میں ڈیمیج دی
جی
آگے کی منگا 350 باندھے کار شروع کرے گی تاسو دے میرا دیو میران شاہ دی طرف کا چکر لگا ہوئے نو تاسو تو ڈیر اسکول مدا کی ملا دی گی ماں کتنا جوڑی گی لگیا دی روڈو نہ جوڑی گی لگیا دی اے ٹائم پاٹا کی دکار کی گی لگیا دی اٹول نہ زیاد پر نال پاکستان کی لگیا دی خبر ہو پتہ گڑیوں والا
جی جی
گڑیوں والا تر اعظم دو سالی گڑیوں کی دا ٹی ڈی پی لگوں تے لیٹ چلی دی کنا
جی
لگا دا 2016 آخر کی چلی دی
جی
سروے مروے منگا کو لگیا سروے کمپلیٹ سی ایجوکیشن کارونا ان شاء اللہ جلد بچو سی فالتا دانا ڈیمیج نشتا سم نو ڈیر معمولی دی ریپیئر اور ودا سے مینٹیننس والا دی
بل شکیل اقبال صاحب لکدا خطا سدا شمالی وزیرستان هاغه مرکزی خارونه چې کم غټ خارونه دي د هغه خبر او کته خبر او کچې راول په دې کې کار روان دي آیا په شمالی وزیرستان کې ستاسو د بیا رغونی یا د ریهابلیټیشن د کارونو کم درجه بندی شته چې اول به په ټول وزیرستان کې سړکونه جوړو بیا به سکولونه جوړو بیا به د صحت مرکزونه کنه تاسو بیل بیل سیمه ته ځئ
دا پریارٹی زمگا ریبیٹیشن دی کنسٹرکشن سٹریٹیجی دے چے سنگل ٹی ڈی پی دا کڈوال کی دی واپس شی کنا نمگا ٹول نا پہلا اگے واپسی نا پہلا کوشش کو چے ریبیٹیشن کا روپ کی ریلیف والا ورک آؤٹ ٹول نا پہلا اگے نا پاس کم اسکول نا دو قسم دی کنا
جی
لگا یو پارشلی ڈیمیج جو یو فلی ڈیمیج جی پارشلی ڈیمیج دے اگا صرف ریپیئر واڑی 4-5 lakh روپے اگواڑی اگا ریبیلیٹیٹ سی اور فلی ڈیمیج اسکول چے دے اگا 50-60 lakh روپے اگواڑی
جی
نمونگا پریارٹی را دے چاہا سکول چے کم دی اگا پارچلی ڈیمیج ٹول نا پہلا دی پیر کو دا ماشومان سکولوں تا زر راشی
جی.
و چے کم فلی ڈیمیج دے اگے دا پارا بیا مونگا فنڈنگ کو آخو دے خوانا ڈونر نا خپل ایڈی پی نا آخو دے خوا حلے زلے کو چے ضرور شی و دام جوڑ شی دگا سے مونگا چے کم اگا پبلک ہیلتھ سکیموں دی واٹر سپلائی سکیموں دی چے کم ڈیمیج دی دا چاہ چیمبر خراب دے دا چاہ بجلی خراب دے دا سے اگا زر زر ورتا مونگا ریبلیکیٹ کو ریسٹور کو چکم فلی ڈیمیج اگے دا پارا دے لگا گٹے تے سی بکاری اگا بیا ایڈی پی کے واچ ڈونر دا سی بونگا جوڑو
شگیل اقبال صاحب کدارا تو وئی چے دا کم تا سود سکولوں نو خبر او کا نو دا سی تا سر کم کمشمیر شت چے ترو سو پور سمر سکولوں نو مکمل شوی دی چے د ماشومان دا ورت قابل وی او د زدکڑے پکے شروع شوی
صاحب میرا لیو میرا انشاء کے ودل تا ټول سکولوں نو فنکشنل دی دے ٹائم چکم فلی ڈیمیج سکول دی مت لگا ماتا سو تصویر چ لگا گٹے تے پی واڑی اگا مونگا ڈونر سارا خبر تو لے گیا کو نو شنو مونگا ایڈی پی نہ بو کو دا سی سمس نشتا خدا دے تے زیادہ تر مطلب دے 70-80% سکول نا مونگا ریلیٹڈ کڑی دی دے کے یو این ڈی ٹیم کڑی دی ایس آر ایس ٹیم کئی لے گیا دی یو ولم کئی لے گیا دی مونگا ایڈی پی نم کڑی دی
بل شکیل اقبال صاحب خاص طور قبائلی قبائل چې واپس تلی دی دوی د یو ذهنی فشار سره مخ دي د مختلفو بیمارو سره مخ دي په دغه سیمو کې د صحت بنیادی مرکزونه ډیر زیات ضرورت لري د بنیادی صحت د مرکزونو څه حال لري
ګوره د هیلث فیسیلیټیز کې درې څلور قسمه هغه دي فیسیلیټیز یو وی بیسیک هیلث یونټ څنګه تاسو خبرو کا او فاٹا کے دین اللہ نے یہ ہوتے اگر ورتوی سی ڈی وی
جی
دا ڈسپنسری کے ورتوی
جی
ڈسپنسری نے تے زیاد مطلب دے بد حال کی دی او جی مونگا سنگا دا ٹی ڈی پی واپس نو مونگا فیصلو کہ جی مونگا تول نہ پہلا دا کٹ سینٹر ہی نہیں دی دا اے ایچ کیو او ٹی ایچ کیو
جی
مونگا دا ری اپڈیٹ کو زکہ چ دی کہ ار یو فیسیلٹیز اویلیبل از اس لتا کل شل بی ایچ یوز ریبلیٹیڈ کم او کیفی لیٹ واٹر اگر ریبلیٹیڈ نہ کم نو التا یو اسپیشلٹی میں دلتا 15-20 اسپیشلٹی سروسز تھا
جی
نو حکومت دا فیصلہ ہو کہ چٹول نہ پہلا اے ایچ کیو پی ایچ کیو اور بیا بی ایچ کیو اور دینا پاس بیا منگوس
بل شکیل اقبال صاحب دغه د چکم د لری پرتو سیمو تاسو خبر او کچه ال تکي دومره ډیمیج نه دي شوه او خو بیا هم ال ته د زین بنیادی سہولتونو ضرورت وی نو تاسو داسې کوم استراتیجی لری کوم تګلار لری چې دغه لری پرتی سیمې چې کمی دي په شمالي وزیرستان کې د هغې د بیا رغونې کارم په اهمیت سره شروع شي
ګورې زمونږه کارونه دوه طرف نه کنه یو د ٹی ڈی پی ریبلیټیشن کار دی سالانہ ترقیاتی پروگرام نہ خو که مونږ دلته توجه زیات ورکو او دا چې کوم چرته ټی ڈی پیز روان شو دا پرېږدو هلته لاړ شو بیا به هم خلک وایي دا ټی ڈی پیز بیا به مطلب کرای کوي چې دې ډوګري مونږ دلته راوختي او زموږ پریارټي هغه دی چې کوم دا ټی ڈی پیز ریټرن ایریا ده چلته هر څه برابر شي ځکه چې هغه ډېر زیات دا هغه کورونا مات دي سکولونا مات دي هیلتھ فیسلٹیز مات دي واټر سپلای سیمونه چې دي هغه د سٹور کول واړي نو چې مونږ خلک بار نه راغواړو او ته راځو چې مونږ آباد کړو آبادې کوو او ورته نه جوړو
جی
استاد والا خبر ہے کہ پار پلنگ کا لاٹ ول تن نو اسکی گنا جوڑ کو
جی
نو لگا نو اگر کی گلا کیا ذات نے دچ دی کی اگر ڈیولپمنٹ سائیڈ میں باقاعدہ سالانہ ترقیاتی پروگرام نا ہر چا خپل شیئر دے اگر مطابق اگے فنڈنگ کی گیو کارم کی گلا گیا
تو سب معلوم ہے کہ قبائلی سی متکم دا کڈوال واپس تلی دی دوی ما شومان دی زوانان دی ال تک دے روزگار سدری نشتا سکولوں کالجوں تک کلاڑ شی چے جوڑ وی کی جوڑ نی بیا خوشی گرزی آیا پ د وسیمو کے د پارکونو یا د تفرید مرکزوں ستا سو پ دی ریہیبلیٹیشن سٹریٹجی کے سو پروگرام شتا
بالکل ستا سو زمون گو گری دا زمون مارکیٹ کے جوڑ چے دے دا میرانچا کے او میرلی کے دے سر باقاعدہ مونگا فیملی ونگ جوڑ کری دی ورکوٹے ورکوٹے پارکونا جوڑ کری دی ساؤتھ وزیرستان کے مونگا تقریباً 20-25 پارکونا آر بی چی دے ریبلیٹیٹ کری دی چرتا نو چرتا سیوک سینٹر دے آگے سر مونگا پارک جوڑ کرے دے تاسو خپل لکتر ویو کہ تاسو پتہ ہو لی کہ مونگا پارکونا دا دیر زیاد توجہ ورکو لگیا ہو اور خاص کر دے مارکیٹ سر اور ہاسپٹل سر دے سر فیملی ونگ سر مونگا پارکونا جوڑ کری دی اور دا آر بی کو دے شہر دیر زیاد توجہ ورکی چی دا آؤٹ لک دے دیر کبھی لگا
شکیل اقبال صاحب ستاسو یو پروگرام ہو چیر پہ شمالی وزیرستان کے او بیا پہ نور و قبائلی سیموں کی چکم ٹیوب بیلو ندی یا دا اوبو دا واٹر سپلائی سکیمو ندی دا بتاسو سولر انرجی تا ٹرانسفر کوئی یا بدلوئی او زکا چی بجلی نشتا نو پاگی کار روان دے
میرانشا اور میرالی کے ساؤتھ کے زمون تقریباً 300-400 سکیمونا مونگا ریبلیٹیڈ کا دوبارہ وہاں ٹول سولرائز دی سو سرا الیکٹریفیکیشن ہم دیکھو سولرائز ہم دی اور زمونگا دے باندے دیر ازیاد کلچر آ روان دے کئیو سکیم 5-6 ملین کے کمپلیٹ کے دو مونگا اس 9-10 ملین کے کمپلیٹ ہو جگہ چیز 3-3.5 ملین 4 ملین تھا سولرائز کاسٹ کے اور زمونگا چیز سونا ریبلیٹیڈ دا ٹول سولرائز دی سالر چیز پل وزیٹ ہوکے سروے ہوکے
قدارہ تو ہوئی چی دا خاص طور دا شمالی وزیرستان سر دا دی نور و قبائلی سیمو دا ٹول خلق دا دی دا جون دار و مدار پا مالدار دے پا کرکیل دے پا کیتی باڑی دے نو دغل تکی دا دا اوبو کنالونا دا اوبو ویالی یا خورونا دا دی دیر غٹی مسئلے و سیلابونا پا کرا دی پا دیس پروگرام شتا دا دی دا جوڑا ولو یا رغا ولو
بلکل پروگرام تا مونگا اسم تقریباً سروے مروے کڑے دے دا اریگیشن کے لائف ساک کے اگریکلچر کے او لگ دیر فارس کے نمونگ سرا سیمیٹ تیار دی خوز مونگا بس بدقسمتی دا ہے چھے فیڈرل گورنمنٹ نا فنڈنگ دیر سلو دے چھے لگ دیر فنڈنگ رازی آگا مونگا ہاؤسنگ کے پے کو لے گیا ہو او دا ریہیبلیٹیشن دا پارا مونگ سرا لگ فنڈ کنسٹرینٹ دے لگا فائنینشل کنسٹرینٹ کا پلان کا ایون چھے زمون سرا پیسی ونون ہم تیار دی دا اریگیشن او دا لائف سٹاک والا وہ مسئلہ دا دے چھے فنڈنگ بھی اویلیبل نشتا دا میں سے دا ریفارم والا لگا سلسلہ راہ ہو کرنا
جی
نو توجہ دی طرف تو زیاد تو اگر فنڈنگ چھے دے اس لگ سلو چھے دے دے وفاق نمون تا سنگا دا وفاق تا فنڈ رازی مونگ سرا پلان ہم تیار دے آپ سے تیار دے مونگ بدے مانے کار بچی دی
دا گڑیوم دا دوسلی او دا اسد خیلو او لست تا سو سوائی چی را دوی تا بدا بنیادی سہولتونا کلم لوشی دکا چی دوی دیر سخت ستونزو سرا مختی
مونگ سرا بس لگ فنڈنگ مسئلہ دا تا سو سماویل کنا چی وفاق نا فنڈ ندی را گلے گڑیوم دوسلی سپینوام او دوسری دی سرا نور ملا کی دی داگا ٹول سروے مونگ کڑے دے داگا ٹول ڈیمیج اشتا مونگا ار یو شہر کاس سیمیٹ ہم تیار دی پچھے سنگا مونگ تا وفاق نا لگ فنڈ راشی مونگ با دے انشاءاللہ دے پینزے وانا دے تحچیلو تو بکار شروع کی مونگا ارس سروے مروے وی آر پلان اشتا ارس اشتا وصلا سرا ہو با صرف فنڈ مسئلہ ملے
اور دن کو دعوت نن خبر ونا ستونز او سرکار کستا سو هم ستونز وی نو زمون تر غوی ضرور را ورسوی زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر داده 00 22 11 40 21 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونز محل